د ګډ امنیتی تړون سازمان سرمنشي وایي افغانستان د دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجودي ګواښ په توګه پاته دی. ایمان قلی تاسماګان بایتوف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت شورا په 14مه غونډه کې وکړې. انټرفاکس خبری اجنس د هغه په حواله ویلي تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لاره مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو معلومه نه ده چې پرونی غونډه کې د اوسنی حکومت کوم استازی وو او کنه. د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د ګاونډیو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي پاکستان کې د جرمنی د تګ په تمه بندو افغانانو ته یې وړاندیز کړی چې که د جرمنی د تګ له هڅې لاس په سر شي نقد پیسې به ورکړي. رویټرز آژانس پرون چهارشنبه لیکلي د جرمنی دغه اقدام د صدر اعظم فریدریش مرتس د محافظه کار دولت د کډوالۍ ضد هڅو یوه برخه ده. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی ته د تګ مستحق بلل شوي له کلونو راهیسې پاکستان کې بند پاتې دي او د راپورونو له مخې ناوړه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم معلومه نه ده چې جرمنی دغو افغانانو ته له جرمنی د لاس په سر کېدو په صورت کې د څومره پیسو ژمنه ورکړې، خو ځینو جرمني رسنیو 2000 یورو یادې کړې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي دا منطقي ده که څوک جرمني ته د تګ امکان ونه لري هغوی ته مالی امکانات برابر شي چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه یا دریم هیواد ته ولاړ شي. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وایي د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لویو هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. رویټرز لیکلي له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 14000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50000 ماموران مجبور شي چې بې معاشه کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته او الوتنې به لغوه او وځنډېږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 اغېزمن کېدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. په امریکا کې د څه باندې 1 میاشت راهیسې فدرالي حکومت شټ ډاون یا رخصت شوی دی. او د امریکا په جنوبي ایالت کنتاکی کې د یوې بارړونکې الوتکې د لوېدو پیښه کې د مړو شمېر 1200 ته ورسېده. څېړونکي وایي پیښه د الوتکې په یوه انجن کې د اور لګېدنې له کبله رامنځته شوې. فرانس پریس وایي د مک دونیل دوګلاس الوتکه هوایي ته په لاره وه چې د سېشنبې په ورځ د لویسویل ښار د محمد علي له نړیوال هوایي ډګره له پورته کېدو سملاسي وروسته ولوېده. د پیښې څېړونکو په لویسویل کې خبریالانو ته ویلي موندنې ښیي چې د الوتکې چپ انجن د الوتنې پر مهال د الوتکې له وزر څخه جلا شوی. د پیښې قربانیانو کې 3 تنه عمله او نور هغه کسان شامل وو چې پر ځمکه د الوتکې د رالوېدو او اور لګېدو له کبله مړه شول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نام سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او خپل متردی مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون 14 لوسته تاسو ټول ته شرخ لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بور سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته حضور ته حاضر سی وي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سوي اوسې. تیر لوست مو زده کړی وي، کورنۍ دنده مو اجرا کړې وي او د نن ورځې موضوع ته حاضر سوي اوسې. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند ده. دیارلسم لوست نوشتمې څخه تر 2 دېرشمې پاڼې پورې ده چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځته راځي، څه ډول رامنځته ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري. یونان بختری دولت لمینځوري په ولسم سم کې موږ د یونان بختری خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله دغه یوکرایټیټ په وخت کې د یونان بختری امپراتوري جوړېدل پیلېږي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان بختری د خپلواکو دولتونو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنې د یوې خوا پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه، او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په همهغه هیواد کې و دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه یې برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 15 کاله پخوا تر میلاده یونان بختري خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي، یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه و بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیږي چې تر میلاده بیا کاله پخوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي، او بیا د سیتی قبایلو یو څانګه چې هغه یوچی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان بختري دولت له منځه وړي. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل شوي دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دې کورنۍ اړوند معلومات د رباتي په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولا کتپیسیس د دې کورنۍ غور نیکه ویما تکتو نیکه او ویما کتپیسیس هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره دي چې نور مطالب راغلي دي، سره دي چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونه هم معلومات یې په پکشستان چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلي شهر چې وو هغه د چمپا په نامه یې شوی دی. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ډاډمن معلومات هم همدغه د روباتیک لبلیک څخه لاسته راغلي دي، او دغه معلومات موږ د هغه ځای پیدا کولای سو. لازم د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته دا چې دغه دولت سره ول منځته راغلي د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان بختري دولت له منځه یووړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان بختري دولت کې هغه مهال و په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و، د هغه دولت مخالف کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان بختري دولت له منځه یوسي. همدا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان بختري دولت له منځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای سو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکان د امپراتوري په هغه لومړي وختونو کې لیکل شوی دی. د دې تر څنګ کجولا کتپیسیس د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې، یعنې لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ یې کېښود، چې موږ مخکې هم ویل چې کجولا کتپیسیس غور نیکه و. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل، او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجولا کتپیسیس په لرغوني اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمني وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی او د یو کول سوال چې د لرغوني افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونی هغه کم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول له منځه یوسي. د کجولا کتپیسیس د زمانې زیاتې سکې هم د مس څخه جوړې سوې دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي، لکه دیندار، شاهنشاه او داسې نور دي چې نوموړی تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو. کله چې دې مرکیجه د سخه ورسته د زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم ویما تکتو د کجولا کتپیسیس زوی. بیا د ویما تکتو د مړینې څخه ورسته یا د هغه څخه ورسته د زوی ویما کتفیسیس واک ته رسیږي چې هغه بیا تر یو سل اووه ویشت کاله پورې واکمن و. ویما کتفیسیس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواک و، لومړنی واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یا پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لومړنی کس و، لومړنی واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسته سوالی او تر هغه ځای پورې وغځولې. یما کتفیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګرۍ اړیکې هم ټینګوي. یعنې د سوداګرۍ راکړې ورکړې، د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي، چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډېر څرګند او معلومه دي. تر ویما کتفیسیس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا واک ته رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډېر واکمن، ډېر نامتو امپراتور و چې ډېر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لوېدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکند پورې رسېدلی و. یعنې د امپراتوري هغه حدود یې زوی و، هندوستان و بنارس پارتیان امپراتوری په شمال په لویدیز په دې برخه کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند و، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور و. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د ورېښمو هغه ډېره مشهوره لار هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه واک ته رسېدلی. نو په دغه دوره کې دغه د ورېښمو لار ډېر نړیوال شهرت پیدا کړې. یعنی ډېره مشهوره سو دغه لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په ښار کې مخته وړلې، د پېښور په ښار کې مرکزي اداره جوړه کړې او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې، او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزي اداره ټاکلې وه په دوبي کې. کنشکا هم یو سلو اوڅلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنې د مړ سو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېر غځولې وه، یا تر ډېر سرحدونو پورې هغه بیا ولې وه، د هغه د زمانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي. یعنې یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د واکمنۍ هغه وروستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و، د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په یو سل دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنې امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و د هغو ځواک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سوه. یعنې کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دې باندې راځي. یعنې د هغو پوځ چې پر دې باندې حمله کوي او د دوی د ماتې سره مخامخ کوي، او د بلې خوا بیا دننه په هیواد کې د یو غښتلي، د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنې سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي. چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالی امپراتوري واک ته رسېږي، او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولاکت پیسیس و چې هغه غور نیکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دوی د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیز پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و چې 40 کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و، یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړی ده. ورپسې ما تکتو چې د دمړنې څخه وروسته واک ته رسیږي، د 80 څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي، او دغه کوشاني امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل شو. یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي چې د روباتیک ډبرلیک په 1202 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویماکس فیسیس بیا وروسته د سخه وخت رسیږي چې هغه به 115 سخه تر 120 دي سپورې واکمنی کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولی سرحدونه د ګنگا تر سیند پورې ورسولې او سوداګری زاړی کې پیل کړی. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستاوه. د دغه دورې هغه ځنګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنی په دوره کې درلوده. د ویماکل فیسی څخه وروسته کنشکاو چې هغه 120 څخه تر 120 د سپوري واکمنۍ کوي، او د دې دورې د دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور وو، یعنی ډیر هغه لوی او مشهور امپراتور وو چې د دې امپراتوري پراختیا په ختیځ کې په سویل کې همدارنګه په لویدیځ او شمال کې او شمال پورې ورسېد. یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله، نو ځکه دی هغه ډیر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو چې دی بیا 1280 څخه تر 260 زیږدیز پورې واکمنۍ لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور وو. د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې بیا تر د وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه، او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتل شول. یعنی دغه امپراتوري ویشل کیږي، د سخه وروسته بیا دغه مرکزی واکمنۍ هغه واحده واکمنۍ چې هغه د خطر سره مخامخ کیږي، او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات لکوم ځای لاسته راځي. د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي؟ د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و؟ دې پوښتنې ته به ځواب وایاس، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه را پس فیصل نامه سلامونه او نیک هیلې مې منې د رنوز د کون کو هیله د چروغ او جوړوسی او د صحت جمعې بم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلې نه شي بوره سره ملتیا وکي، او زموږ استاد د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنوز د کون کو تاسو هم د تل په سیر بیا هم د سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي، تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوم، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړه او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کوي. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وو؟ د هغه اتیانو نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وو. او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص شوی دی او ښه مو زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمنۍ پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته. چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي؟ د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغه پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه یحیا د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپل یحیا بیا په 1323 زیږدیز کال کې د خپلو یو سلوشل تر ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب وو په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلی دی او د زید زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي. په دغه سیمه کې چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1320 سپوږمیز کال یا 1325 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بل اخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمری کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 140 سره وژنی او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کرور ته چې دوی کوم کسان وو. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراسانی پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی. د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې.
دی چې وو د پښتو ژبې یو ډیر پوه، یو ډیر لایق او ډیر پوه شاعر هم وو. او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلی دی. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي. یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته شوی وو چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا شوی دی او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د همهغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په یو سلو اووه دېرشم قمري کال کې په یو چل سره ووژنه. او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد. او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول شوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول وو، د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسې د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه. یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کې د ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهېږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه درست پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درست پوښتنو ځوابونه تاسو زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نور چې تاسو اخیستی دي هغه له ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شان